ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې دی ز منور شابه په دې غړې کې تاسو قربایم سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې به په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په کراچۍ کې د تشدد د تازه پیښو په پنجاب کې د سیلابونو د نقصاناتو اسلام آباد کې د حکومت خلاف د احتجاجي درنو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه ریپورټونه واوري خو د هر سن وړاندې درته زموږ همکار په امیر ساحل د دې سات تازه خبرونه وړاندې کوي
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وايي 13 ورځې د پاکستان پوز په بمباری کې 12 سلسي وګړي وژل شوې دي په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې د دینی عالم په ګډون لس کسان وژل شوی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر اسلامي دولت وسلواله ډلې د حملو په اړه تګلار اعلان کړ بشپړ خبرونه د شمالي وزیرستان د شوال سیمې اوسیدونکو وايي د پاکستان پوز په بمباری کې 12 سلسي وګړي وژل شوې دي دوی وايي 13 ورځ سهار شاوخوا 10 بجې جنگي الوتکو د شوال په میامي سیمه کې بمباری وکړه دوی وايي په وژل شویو کې څلور خځې او درې ماشومان شامل دي د سیمې اوسیدونکو وايي کله چې دوی خپل مړي رئیسل نو الوتکو ور باندې بیا بمباری وکړه چې پکې 12 کسان ژوبل شول دوی زیاتوي ژوبل شوی کسان یې افغانستان ته رسول دي د پاکستان پوز د سلسي وګړو د مرګ ژوبل په اړه لاس نه دی ویلي البته 13 ورځې په یو کې ویلیول چې په شمالي وزیرستان کې د بمباری پر مهال لډیرش زیات وسلوال وژل شوې دي په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې لس کسان وژل شوې دي چارواکي وایي د تاوتریخوالي پیښې له تیر مازیګر راهیسې د خار په بیلابیلو سیمو کې شوې دي پولیس وایي په دې پیښو کې یو دینی عالم مولانا مسعود بیگ هم وژل شوی دی نوموړی د بنوریا مدرسې استاد و د تر وژنې وروسته خلکو مظاهره وکړه او د خار په هیدری میټرو ویل او سایډ ټاون کې سړکونه وتړل نن هم په هغه سیمو کې کاروبارونه تړلي دي د مولانا بیگ د وژنې پړه چانه ده منلي د پاکستان وزیر اعظم دفتر په هغه هیواد کې د ګزړ ناروغي او 590 پیښو تصدیق کړی دی بیګا د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی بیان وای نوې کیسونه په شمالي وزیرستان خیبر بنو ټانک او کوټه کې ثبت یا رجستر شوې دي ل دې سره روان کال په پاکستان کې د پولیو ناروغان شمیر 143 تر رسیدل دي چې پکې زیاتره د قبایلی سیمو او د خیبر پښتونخوا دي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او سېنټر افراسیاب خټک وايي اندېښنه لري چې د شمالي وزیرستان د عملیاتو پر مهال وسلوالې ډلې نورو قبایلي سیمو ته تللې دي نوموړي دا خبره نن له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر وخت وکړه
ډیر خپله د پاکستان کې چې کوم تنظیمونه دي هغوی دلته ناست وو هغوی دلته نه تښتېدلي بیا خصوصا چې کوم خلک افغانستان کې جنگ کوي هغوی هم نورو ځایونو ته لاړ دي نو دا سوال یقینا خلکو ذهن کې شته چې په شمالي وزیرستان کې نه ناست او خلک کورما کې ناست دي یا پس په خیبر کې ناست دي نو فرق څه کوي مطلب بیا هم دلته موجود دي او بیا چې د ترګرو کوم شخصیتونه دي معلوم کسان دي هغوی کې یو قسم لاسته نه دی راغلی نو دا هم خلکو ذهن کې سوالونه شته
نو افراسیاب خټک ویل د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې یو کامیابی دا و چې لکلونو راهیسې هلته د وسلوالو د وسلو کارخانه روزنځایونو او د مخابراتو یا کمیونیکیشن موجود نظام رنګ کړل شو په خیبر پښتونخوا کې د قومي وطن ګوند مشر او د صوبایي اسمبلی غړی سکندر شیرپا وایي مخالف ګوندونه اراده لري چې په اسمبلی کې د اعلی وزیر پرویز خټک پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي 13 ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال سکندر شیرپا وویل په ورځ دوه کې به اپوزیشن د دغه تحریک په اړه تګلار جوړ کړي
مونگا پدې کې یو ناشته شو وو ارزدو کې په ټول اپوزیشن مونږ برا یو ځکیګو هغه لپاره به یو طریقې کار او یو لایمل به جوړو به کې دي چې مونږ د ریکوزیشن طرف تم پکې لاړ شو
سکندر شیرپا زیاته کړه چې د پاکستان تحریک انصاف حکومتي چارواکي لتیرو درو و نه راهیسی په اسلام آباد کې ناست یو د خیبر پښتونخوا وسایل او پیسې کاروي د نوموړي د دې سرګندونو په اړه لا حکومت څه نه دی ویلي په پاکستان کې لطبيین او رونو سره د مبارزې ادارې ان ډي ام ای وايي په بارانونو او سیلاونو کې د وژل شوی شمیر 255 تر رسیدل دی بیګه په یو بیان کې ان ډي ام ای وویل په سیلاونو کې 1516 کسان ژوبل شوی هم دی په دې کې تر ټولو زیات مرګ ژوبله په پنجاب کې شوی دی بیان وايي په پنجاب کې 316 کیمپونه جوړ کړل شوی دي چې پکې ځپل شوی او ته اسانتیاوي ورکول کیږي تاسو مشال راډیو خبرونه اورئ د افغانستان د ولسمشر نوماند اشرف غنی وایي د ملي یووالي حکومت په اړه به خبرې دوام وکړي خو دا نشي منلی چې هیواد دې دوه مشران ولري 13 ورځ اشرف غنی دا خبرې پر داسې مهال وکړې چې د ولسمشر بل کاندید عبدالله عبدالله وویل د واک د ویش پر سر خبرې درېدلې دي او دا چې د انتخاباتو نتیجه نه مني اشرف غنی په ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون ته په اشاره وویل خلکو خپل ذمہواري ادا کړه اوس د سیاستوالو دنده ده چې د خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د ولسمشرۍ نوماندان په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي او که نه، دوی به د ټاکنو دویم پړاو نتیجې اعلان کړي. د ټاکنو کمیشن یو غړي سریر احمد برمک بیګا غربي رسنیو ته وویل امکان لري راتلونکې اونۍ د انتخاباتو پایلې اعلان شي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنیو نتیجو پر سر د ولسمشرۍ نوماندانو ترمنځ تر اختلاف وروسته بحران پیدا شو چې بیا وروسته د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د ټولو رایو پلټنه وشوه. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي تیار دی چې په شام او عراق کې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونه وکړي. نن سهار وختي په واشنگټن کې په یوه ټلویزیوني وینا کې اوباما وویل چې که وسلوال امریکا ګواښي نو دوی به یې وژني.
Or I've made it clear that we will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are.
ما دا خبر مخکې هم واضح کړی دا چې تر هغه چې زموږ هیواد ګواښي نو هغوی که هر چیرې وي موږ به یې وژنو. د دې دا معنا ده چې زه به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په شام او په عراق کې لګام اخیستو شاته نشم.
اوباما زیاته کړه چې که څه هم 1415 سرتیری عراق ته د عراقي او کوردي ځواکونو د مرستې لپاره استوي، خو دا سرتیری به په جګړه کې برخه نه اخلي. او د عراق په پلازمینه بغداد کې درې موټر بمي چاودنو لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 9 ژوبل کړي دي. چاودنې تېره ورځ د 2 منټو په وقفې د بغداد په ختیځ کې په شیا اکثریتي سیمه نوي بغداد کې له بازار سره نږدې وشوې. د بریدونو پړه تر اوسه چا نه ده منلې. چاودنې تر هغې 2 ورځې وروسته شوې دي چې د عراقي پارلمان شیا سیاستوال حیدر العبادي د عراق د نوي وزیر اعظم په توګه منظور کړ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته پامیر ساحل د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې به د ریپورتونه واوري. په شمالي وزیرستان کې د شوال ځایي خلک وایي د وسلوالو خلاف پوځي عملیاتو کې عام خلک وژل شوي دي. په سینټ کې د عوامي نېشنل ګوند غړی افراسیاب خټک په دې اړه وایي
چې دومره لوی اپریشن کیږي او هغې کې جازونه ټینکونه استعمالیږي، نو هغې کې د دې خبرې امکان ډیر وي چې داسې خلک هم پکې ولګي چې جنگ کې شریک نه دي.
په کراچۍ کې د تشدد ورستیو او پیښو حال درکو. په پنجاب کې د سیلابونو په اړه هم ریپورت لرو. په قبایلي سیمو کې خلک د بنیادي سهولتونو په لړ کې د مشکلاتو سره مخ دي. په کورمه ایجنسۍ کې قائم یو هسپتال په سهال کې دی.
مو سپټال بس بلډینګ جوړ شوی دی نو مخسن نور کې اوسه پر خالق دی کله کاډی وی کله چی وی
د سپټال کې تقریبا وو کورنۍ وسیږي.
پرون په پیښور کې د صحت لپاره کارکونکو د صوبایي حکومت خلاف مظاهره کړې. دوی وایي
موږ عمران خان ته ریکوست کوو چې ته خپل حق لپاره خپل وزیر اعظم لپاره لګې زما بچی لوګي وړکیږي که دم صاف دی.
دا او نور یو شمېر ریپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. دا خبرونه د سهار په 9 بجې شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې جاری وي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د شمالي وزیرستان شوال سیمې اوسیدونکي وایي د پاکستان د پوز په بمباری کې 12 ولسي وګړي وژل شوي دي. د دوی په خبره دا بمباری 13 ورځې شوې ده چې پکې جوبل شوي کسان افغانستان ته راوڅول شوي دي. د پاکستان پوز د ولسي وګړو د مرګ جوبلې په اړه سندي ویلي. تفصیل د سیلاب مسعود ریپورت کې اورو.
د قطبی وزیرستان سرحدی سیم شوال و سدون کی ویایی چه 13 ورځ غرما 10 بجې د شوال میامی پا سیمکش جنگی جزونو کما بمباری وکڑا پا غاکش 12 بپلوا کبایلیون چه پا کمکش 4 زنا و 3 بچون ها شامل دی و جلی و 12 کسون پر هر جلی شوی دی. دا کبایلیون زیادتوی چه ده ضرب ازب اپریشن عملیاتو پا وجه پا سیمکش طول لیار بند دی زکا اوه سخت پر ارجلی د مرهم پټای د پاره افغانستان ته ولج ډول شول. کابلیون دا هم ورشایي چې دا 12 کسون هغه وخت پر ارجلی شول چې کله د سیمې اوسیدونکو د پېښې په ځای کې مړی راستل چې په دا منځ کې جنگي جزونو دویم ځل برید ور باندې وکړ. د سیمې یو اوسیدونکو شادم خان مشال ریډیو ته د پېښې په سترګو لیدلای حال په دا رنګ بیانوي.
بیا زخمی جور شد بکچی نفرتا دیلیار نشتا سمیجه دا د
هان یادوی چې 13 ورځ د پوز مطبوعاتي شوبې مشال ریډیو ته چې کوم برېښنایي لیک را لژلی و په هغه کښې وشولی شوي و چې جنګي جازونو د اورپکو دوه سندغولي ویشتلي او دېرش اورپکې یې پکښې وژلي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف ضرب عزب نومې دغه عملیات د جون د میاشتې راهیسې شروع شوي دي. په دې عملیاتو کې ځینې خلک دا اندېښنې هم څرګندوي چې ټولې وسلوالې ډلې نه پنایخه کیږي. له دې سره په پاکستان کې د تحریک طالبان ترمنځ د اختلافاتو او په پښتونخوا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پامفلیټونو ویشلو خبرونه هم مخې ته راغلي دي. په دې موضوعاتو د مشال ریډیو خبریال پامیر ساحل د پاکستان د سینیټر او د عوامي نیشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک سره خبرې کړي دي او له دې پوښتلي چې آیا د پاکستان پوز دا داور اختیار ده چې په شمالي وزیرستان کې ټولې ډلې بې له څه توپیره په نخه کیږي او که څنګه. دی وایي
د عملیاتو اپریشن اهمیت دا دی چې کوم چې په شمالي وزیرستان کې په کلونو کلونو راهیسې چې کوم مرکزونه جوړ شوي وو، تربیت مرکزونه جوړ شوي وو، کارخانې وې، وسلې وې، او د وسلو چل زده کولو مرکزونه وو، دی کمیونیکیشن یا دی مواصلات مرکزونو، هغه تباه شو. نو له سره د دې اپریشن ډېر لوی کامیابی داده چې دا کار پکې شوی دی او میران شاه میر علی او دې ځایونو کې چې کوم خلک ناست وو هغې خلاف قدم اوچت شوی دی او وایي چې نورو ځایونو کې هم دا قدم اوچتوي. خو بل اړخ یې دا دی چې ډېر خپله د پاکستان کې چې کوم تنظیمونه دي هغوی چې دلته ناست وو هغې دلته نه تښتېدلي دي او نورو ځایونو ته ناست دي. بیا خصوصا چې کوم خلک افغانستان کې جنګ کوي هغوی هم نورو ځایونو ته لاړ دي. نو دا سوال یقینا خلکو ذهن کې شته چې په شمالي وزیرستان کې نه ناست او خلک کورما کې ناست دي یا پس په خیبر کې ناست دي، نو فرق څه کوي؟ مطلب بیا هم دلته موجود دي او دغسې د بیا چې د ترګرو کوم نوموړي شخصیتونه دي، معلوم کسان دي، هغوی کې یو قسم لاسته نه دی راغلی. نو دا هم خلکو ذهن کې سوالونه شته. نو خلک انتظار کوي چې دا اپریشن کم طرف ته ځي او څنګه په مخ کې ځي.
که څه هم خبریالان هلته نشي ورتللی شمالي وزیرستان ته، خو ځینې داسې انځورونه ترلاسه شوي دي یا له ځینو خلکو له خولې موږ واورېدل چې له مشال راډیو سره خبرې کولې، هغوی اندېښنې څرګندې کړې چې کورونه ړنګ کړل شوي دي. تاسې دا اندېښنې لرئ چې کورونه ړنګ کړل شوي یا بېګناه خلک وژل شوي په شمالي وزیرستان کې؟
یقینا چې دومره لوی اپریشن کېږي او هغې کې جازونه، ټینکونه او درنې وسلې استعمالېږي، نو هغې کې د دې خبرې امکان ډېر وي چې داسې خلک هم پکې ولګي چې هغې جنګ کې شریک نه دي او کورونه او ځینې دوکانونه یا نور شیونه پکې لږ د سواد کې چې اپریشنونو مونږ خو هغه وخت دا و چې مونږ ډېره تیاری کړې وه او پوره ټول چې کوم مسلې وي هغو ته مو پام کړی و. نو خلک چې بې کوره شوي وو هغې سره مو کوشش کړی و چې پوره کومک وکړو او بیا د هغې د کورونو جوړولو لپاره مو یو پروژه یا پروجیکټ شروع کړی و. په کار دا ده چې اوس نه سروې وشي چې چا چا کورونه وران شوي دي، دوکانې وران شوي دي، تاوان ورته رسېدلی دی. په کار دا ده چې هغې تلافي کولو لپاره تیاری وشي او دا داسې کار دی چې ګران کار هم دی، اوږد کار دی. نو دا په کار چې اوس نه دی ته تیاری وشي، دته انتظار نه شي چې اپریشن چې ختم شي هغې نه پس پیدا کوو. چې کوم ځایونه صفا شوي دي هغه ځایونو کې خو په کار دا ده چې د خلکو د کورونو دوکانونو غم وشي او خلکو سره امداد وشي خلکو ته. یعنی لکه ما چې ازوکو په مراکن ډیویژن کې مونږه هرې کورنۍ ته یو خاص پیسې داسې کړي وي چې هغې کې یو کور سړی جوړ کړی شي، حکومت ته پیسې ورکړي وي. نو پکار ده چې وزیرستان کې هم خلکو سره دا کومک وکړي.
افراسیاب خټک صاحب، په پاکستان کې د څو ورځې مخکې تحریک طالبان پاکستان د جماعت احرار په نوم باندې د یوې ډلې جوړولو اعلان وکړ. دغه ویش ته او دغه اختلافاتو ته چې د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ وو او بیا نوې ډله جوړه شوه، دې ته په کوم نظر ګورئ؟ وجوهات یې څه درته ښکاري او نتایج یې څه کېدای شي؟
نو دا خو یو قسم ته مونږ یوازې بس هغې چې دا اعلانونه وکړي نو هغې نه خبرېږو، نور خو دننه خبر نه وي چې څه روان دي. خو دومره سړی ویلی شي چې یو بې اتفاقي یو هغه پکې راغلی دی، یعنی داسې معلومېږي چې ډلې شوي دي او هغې ډلو کې اختلافات هم دي او داسې ښکاري چې یو لحاظ سره دی دعوه کوله چې دا نظریه لري، ایدیولوژي لري یا څه فکر لري. نو ایدیولوژي شوق لري هغې خو بیا په دې وړو خبرو خپلو کې بیلیږي نه کنه، خو داسې معلومیږي چې دی ایدولوژي هم کمزور شوی ده او د خپلو کې اختلافات زیات شوی دي.
په پیښور کې څو ورځې مخکې یو څو پاڼې یو پمفلیټونه تقسیم شولې و رساله چې د اسلامي دولت یا داعش چې پخوانی نوم و د هغې بیرغ هم په لګېدلی و په پښتو دری کې دغه شیان چاپ شوي هغه ویشل شوي دي. تاسو ته داسې ښکاري چې اسلامي دولت ډله ښایي راغلی یا ملګری موجود دي؟
دا د افغانستان کې جنګ و او هغې دپاره چې قسم قسم خلک ټول دنیا نه راټول کړی شول راغلل، نو دلته هر قسم ته خلک راغلي دي او شته دي. نو زه به حیران نه یم چې داسې دا خو دې ته تشویش لرم بدقسمتۍ سره د ټولې خرابۍ د دنیا چې دي چې دنیا کې هر ځای نه روان شي نو پښتونخوا ته او پښتنو ته راورسېږي. زمونږ یو ملګری دی، هغه تېرو څو کې یو خبره کړې وه، یو ټوکه کړې وه، ما ډېره خوښه شوه ومورېده. هغه وی چې کراچۍ کې چېرته یو پوډري مړ شو، نو بیا چا ویشاره دی به اوس کفن دفن دا هغه څکو څوک به کوي. نو هغه یو کس د اردو ژبو کې هوښیار کس وی چې هغه وی چې بس تاسو یو کټ کې واچوئ، یو واچوئ سادر پوچھو نو راځي د پښتنو سیمو ته یو صحیح. نو دا سورب ګورته چې روډ نو پسا جمعات نه راوتل وی چې هغه وی چې راځي جنازه دار کو مړې دي. نو د سړي خدای له لوه وار پوارې او غوړ کول شروع کړ او دا نور خلک چې د اردو ژبې شو دی او کشي دل ورو لوړل چې لاړل. نو د اخر کې د پښتنو چې لکه دا چا مړې دي، هغه څه چې ارشا مړې اوس خو تاسو مړې دي. نو حقیقت دا چې دا مړې اوس موږ ته پاتې شوی دی، دا افراطیګری څه چې ده. نو دا یو تشویش خبره ده.
دا و په سینټ کې د عوامي نېشنل ګوند غړی سینیټر افراسیاب خټک چې په روانو حالاتو یې زمونږ د همکار پامیر ساحل سره خبرې کولې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې لس کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي دا پیښې له تیر مازدیګر راهیسې د ښار په بیلابیلو سیمو کې رامنځته شوي. د پولیس په وینا په دې پیښو کې یو دینی عالم مولانا مسعود بیگ هم وژل شوی دی. نوموړی د بنوریا مدرسې استاد و. تفصیل د ظفر کریمي رپورټ کې اورو.
تیر مازیګر په کراچۍ ښار کې سنی مسلکه دینی عالم مولانا مسعود بیگ وجل شوی دی. پولیس چارواکي وایي نوموړی د کراچۍ د مشهور مدرسې جامعه بنوریه استاد او د دغه مدرسې د محتمم مولانا مفتی نعیم زوم و. د پولیسو تر مخه مولانا مسعود بیگ د وسلوالو موټرسایکل سورو لخوا د کراچۍ د هدري په سیمه کې په هدف شوی دی. د بنوریه مدرسې محتمم مفتی محمد نعیم په دې اړه تیر مخام رسنیو ته وویل دیوای په کراچۍ کې د وجل شوو کسانو وجون کې نه نیول کیږي. د همدې له کبله زموږ حکومت، عدالتي نظام، د پولیسي نظام او نور ټول ناکام شوي دي. که د دینی عالمانو د وجنې دا لړۍ دوام ولري نو د حکومت تر څنګ به د ټولو لپاره زیانمنه خبره وي. د بنوریه مدرسې ویان جاوید مشال رډیو ته ویلي د پیښې قرباني شوی استاد په دغې مدرسه کې د ښځو د څانګې مشر و. همداراز نوموړی نورو ملکونو ته هم د دینی درسونو لپاره تللو او د هغه زیاتره درسونه په اسلام کې د برداشت په موضوع و. د یادې پیښې وروستو د کراچۍ په هدري، میټروویل، سایډ ټاون او نورو سیمو کې قهرجن خلک سړکونو ته راووتل او سړکونه یې د ټرافیک پر مخ وتړل. نن هم په دغې سیمو کې بازارونه تړل شوي دي. د دې پیښې وروستو د ښار په اورنګي ټاون، کورنګۍ، نیپا، ګلشن اقبال، یونیورسټي روډ او لیارۍ په سیمو کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو نه نور کسان وژل شوي دي. د چارواکو تر مخه په وژل شوو کسانو کې دوشي مسلک وګړي هم شامل دي. پولیس چارواکي په کراچۍ کې د تشدد وسنۍ تیزه شوې لړۍ د فرقیزو هدفي وجنو زیږنده ګڼي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ په دې اړه نن سهار مشال رډیو ته وویل د فرقیزو نښتو د تیزې شوې لړۍ د مخنیوي هڅې روانې دي. بیګا د مولانا مسعود بیگ د وجنې کومه پیښه چې مخې ته راغلې د دې له وجې د دغې ځای تڼهدار ځنډول شوی. همداراز څو ورځې مخکې چې شیعه دینی عالم علي اکبر کومیلي وژل شوی و هلته هم د سیمې تڼهدار ځنډول شوی و. موږ خپل هر ډول کوششونه کوو لګیا یو. د پولیسو د ترجمان په خبره د شیعه او سنی مسلکه عالمانو د وجنې زیاتره پیښې په موټرسایکل سواره وسلوال ترسره کوي او دوی سر د نن څخه په کراچۍ کې په یو موټرسایکل د غبرګو کسانو په تللو د لسو ورځو دپاره بندیز هم لګولی دی. په کراچۍ ښار کې د فرقیز تاوتریخوالي پیښې په داسې مهال تیزی شوي چې په دغه ښار کې د تیر یو کال راهسې د جرایم پیشه عناصرو په ضد د لټون عملیات دوام لري. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
تبصرے، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال انیس خبرونه
زمون په ویب پاڼه مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غواکې په خیبر پښتونخوا کې د قامی وطن پارټۍ مشر او د پښتونخوا اسمبلی غړی سکندر خان شرپا وای مخالف ګوندونه به ډیر زر د صوبایي اسمبلی غونډه وغواړي او د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف به د عدم اعتماد تحریک په اړه هم تګلاره جوړ کړي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان د سکندر شرپا سره خبرې کړې دي او د دنه پښتنه کړې ده چې د دې ګام اخیستلو څه وجوهات دي.
څنګه چې تاسو خبر وکړه چې تقریبا درې هفتې وشوې چې زموږ صوبایي حکومت په صوبې کې موجود نه دی، زه خو دا ګڼم چې یو خو دا د هغې زمونږ د خلکو د ووټ د مینډیټ توهین هم دی، خو سره سره زه دا هم ګڼم چې دا د خپل د فرایضو نه یو لحاظ سره دوی ځان هم رستوکۍ لګیا دي او په هغې حوالے سره زه دا ګڼم چې آئینی خلاف ورزی هم کوي، ځکه چې دوی خو حلف اوچت کړی چې د دې صوبې د خلکو د مفاداتو تحفظ به کوي، به خلکو دوی له ووټ په دې دغه معنی ورکړی چې دوی به زموږ د صوبې مسلې د دیزی د غریبانانو مسلې چې دي هغه حل کولو کوشش به کوي.
کېږي چې دغه وزیر اعلی او نور وزیران او د پاکستان تحریک انصاف نور کارکنان د پښتونخوا هاوس کې چې هغه د صوبې سرکاري کور دی داغه اخراجات کیږي او دغه خبره وتا سو چته وی کوم لیکي
بالکل کوګو رژینو ما خو دغه طرف ته خپل پریس کانفرنس کې اشاره وکړه چې زمونږ د صوبې وسایل استعمالیږي لګیا دي د یو بل صوبې د جنگ لپاره او پاغې کې د کګورې نو د ټول وزیران پروتوکول سره تللی دي او لته کې در نم دغه کوي او وسایل د دې صوبې استعمالیږي او دغه نه کیږي. دغه شانته کم چې زمونږ پښتونخوا هاوس ته داغه اخراجات تم چې دی اغم یو داسې یو لحاظ سره د یو پټه دفتر ته جوړ شوی دی او هغه د یو پټه د دفتر منظر ورکې لګیا دي په دې وخت سره، نو دا چې دا زما خل د صوبې خلکو سره مځاته دي او د صوبې وسایل سره مځاته دي.
د اپوزیشن ګوندونو د وزیر الله خلاف د تحریک اعتماد راوړل او کله به غونډه را بلې د اسمبلی اجلاس په کله را بلې
مونږ پدې کې پرونم یو ناشته شو وو رزدو کې په ټول اپوزیشن موږ برابر یو ځای کیږو ناغې لپاره به یو طریقې کار او یو لایمل به جوړو به کې دې شي چې موږ د ریکوزیشن طرف تم پکې لاړ شو، نو دغه د رزدو کې به فیصله وشي.
د شمالي وزیرستان نه به کورشې خلکو پاک لستا سو د ګوند سره دی
کګور نو د صوبې حکومت خو همیشه چې کوم خبره کړې ده بیا دا غین رستو شوې دي. د شروع کې به چې را مذاکرات بیا چې کله اپریشن شروع شو بیا په یو تز بزب دغه کې حالت کې ځان نه دغه کو بیا د آی ڈی پیز د مدد اعلان یو کو بیا دا غینم اوس دوی خپل ایشوز د وجنه هغه ایشو رستو تلیدا، نو زما خیال شي دوی هغه حواله سره د دې صوبې سره سنسیر نه دی او بیا خاص کر چې دا آی ڈی پی کم په لسلکو نزیات په تعداد کې دی وخت کې موجود دي دا غوي مسلو طرف ته دوی کم اس کم توجه نشته.
دا وو د قومي وطن پارټۍ په خیبر پښتونخوا کې مشر او په صوبایي اسمبلی کې غړی سکندر خان شیرپاو چې زمونږ د همکار خالد خان سره یې خبرې کولې.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو شپږ سوه یوشت او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2113
او دا انٹرنیٹ للارے
پا مشالیڈیو ڈاٹ کام باندی
پاکی صافی اور ایدلش ہے.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګی په پاکستان کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وای په بارانونو او سیلابونو کې د وجل شو شمیر 255 تر رسیدلې ده. د دې ادارو چارواکي زیاتوي په سیلابونو کې 516 کسان جوړل شوی هم دي. په دې کې تر ټولو زیات مرګ جوړله په پنجاب کې رامنځته شوی. د مرګ جوړله مرستو او د سیلابونو تازه صورتحال د سراج ظهیر ناورو
په ملک د بارانونو او سیلابونو لوجې د مړو شمیره 255 او د جوبلو شمیره 501 ته رسیدلې ده او د ازادي سرچینو په وینا د مړو شمیره د 300 اوړېدلې ده. د پنجاب د فتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای یو چارواکي نواز خالد مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې دوی اوس هم لګیا دي خلک له سیلاب زده علاقو نه محفوظ ځایونو ته لیږي او کوشش کوي چې کم نا کم زیان وشي. نوموړي زیاته کړه،
کی بہت زیادہ تیاری کی ہوئی تھی،
معلوم دا سیلاب دا مخنیوی لپاره ډیر زیات انتظامات کړي وو او د هغه په وجہ دا نقصان کم شوی دی او موږ به خلک په زور لخپل کورونو راوستل او دا کم خلک چې مړ شوی دي نو زویم چې دوی خودکشي کړي دا دوی بل خپل کورونو نه راوتل نو ځکه یې دومره نقصان شوی دی.
د فتونو سره د مبارزې قومي اداره یا انډیمه وای چې تر اوسه د سیلابونو لوجې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 40 کسان مړو او 109 کسان جوبل شوی دي او دا شان یو سل شل کورون ته زیان اوړی دلې دی. د غرنګ گلګت بلتستان کې د مړو شمیره 44 او د جوبلو شمیره 104 رسیدلې ده. مشال ریډیو چکل د موسمیاتو د محکمې د یو اعلی چارواکي محمد ریاض سره رابطه وکړه نو د هغه وینا و چې نن مازیګر به د پنجاب صادق آباد نه د 9 لک کیوسک اوبو ریلا تیریږي د کوم لپاره چې حفاظتي اقدامات شوي دي. نوموړي زیاته کړه،
مجموعي اوس دې وخت کې چې کوم د فلډ سیوا زور دی هغه په چناب ریور په تریم مقام باندې تقریباً 5,99,000 کیوسک اوبه چې دي هغه ځای باندې روانې دي. اگر چې هغه ځای کې بریچنګ هم شوی ده خو بیا هم پوټینشیل ډېر دی. سولو نه زیاتې علاقې چې همدغه 18,000 وي دي او د جنگ ډسټرکټ چې بیا ملتان پنج نت پورې به دا ټولې ایریا سي دا به د هغه د فلډ دپاره ونریبل دي. ډېر کوئک اکشن پنجاب ګورمنټ چې دی اخیستی دی خو چونکې دا فلډ ډېر غټ فلډ دی، د سکیل چې دی هغه ډېر زیات دی، هسټوریکل فلډ دی، نو ظاهر ده نقصان خو به بیا هم کوي.
د ذکر ده چې دا وخت د پنجاب حکومت او د پوز لخوا د سیلاب ځپلو لپاره اقدامات روان دي او د آی ایس پی آر په وینا چې دوی د سیلاب ځپلو لپاره میډیکل او نور امدادي کیمپونه جوړ کړي دي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تان دی هلی د مشالو نیز خبرونه د پښتنو شجو د ژوند حال درکوي. د هر شروع پر ورځ پاو کم 11 بجې او د هر زیارت پر ورځ پاو کم 2 بجې.
د مشال ریډیو خبرونه کې بدرته تان دی هلی د راروانې غړی په اخیری برخه کې وړاندې کوو، خو اوس ورزو یو بل رپورت ته. حکومت وايي په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر قادری د احتجاجي ناستو لوجې په اربونو روپو نقصان شوی دی. د حکومت په وینا د دې ناستو لوجې د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ قیمت هم کم شوی دی چې په نتیجه کې یې په پاکستان نړیوال قرضونه زیات شوي دي. په دې موضوع د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر د کارپوهان سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړې.
کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د معاشي چارو تجزیه کار اکرام هوتی نه په دې اړه وپوښتل نو د هغه وینا و چې د دې درنو نه یو خوا د ملک دننه کاروبار هم په ټپه ودرېدلې نو بل پلو بهر ملکی سرمایه کاران هم د پاکستان د راتګ نه ډډه کوي.
پاکستان کې چونکه دا درنو وغیرہ پوجے وانے بے دلتے کے بے بے اقینی شوا نو دے بے اقینی پوجے وانے انویسمنٹ ہم ناراضی خو دا دے اندازہ نکول چی دا سمر غٹ نقصان دے دا پا حکومت فی الحال دا ہوئے چی دمرا غٹ نقصان خوش ہو خو دا با قتل ویچی رات زن کے وقت کے سمرا دا تجارت انڈسٹری اور زراعت کا نقصان اور اچھے دو نو دا دینا علاوہ با نور سمرا نقصان نتی او انویسٹر چی نرازی نو آیا آغا انجیکشن چی دا دی تر قید پر پکار ہو آرا نرے نو نور سمرا نقصان کی گی دا انویسٹمنٹ نرانا آتو ہو جا نو تا با مستقبل کے پتہ لگی چی دا دی واقعی سمرا لکا نقصان دی.
مشال ریڈیو چی کل دا پختن دا پاکستان تحریک انصاف دا پیخور نا دا قامی اسمبلی غڑی حمید الحق پوڑان دی کیخوا نو دا غوی ناوا
کما احسان اقبال دا خبر کہی ہے کہ 1,000 ارب تاوان وصولو نو دا خود دی اس آغا خبر رکار کہی ہے کہ دی طرح پا ڈالری پا کار زبان دی جسو دی عرب میں راوا گستلی ڈالری وغا ڈالری را ڈاون کونو دا گئی اثر با اس رو جی زمونگ درنا دا پاکستان دا راتلون کی وقت مستقبل دا خکیدو دا پارا دا پا دی کسو زیادی مفادات نیشتا جی گنی عمران خان دی خامقا وزیر اعظم شی
دا ذکر دا چی پا اسلام آباد کی دا ڈاکٹر طاہر القادری پا مشرعی دا پاکستان عوامی تحریک او دا عمران خان پا مشرعی دا پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو د حکومت پر ضد احتجاجي درنې رواني دي او وایي چې دوی به د وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا ورکولو پورې ناست وي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونو کې د رواني غړې نیمه ته ورسېدو د غربې 12 بجې دی د پامیر ساحل نه د خبرونو لنډې ساورو.
امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلی تیار دی چې په شام او عراق کې پر اسلامي دولت وسلواله ډلې بریدونه وکړي. نن سهار وختي په واشنگټن کې په یو ټلویزیوني وینا کې اوباما ویل چې که وسلوال امریکا ګواخي نو دوی به یې وژني. د شمالي وزیرستان د شوال سیمې اوسیدونکو وایي د پاکستان پوځ په بمباری کې 12 ولسی وګړي وژل شوي دي. دوی وایي 13 ورځ سهار شاوخوا 10 بجې جنگي الوتکو د شوال په میامی سیمه کې بمباری وکړه. په وژل شوو کې 4 ښځې او 3 ماشومان دي. د پاکستان پوځ په دې اړه تلاڅ نه دی ویلي. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 10 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي د تاوتریخوالي پیښې له تیر مازیګر راهیسې د ښار په بیلابیلو سیمو کې شوي دي. پولیس وایي په دې پیښو کې یو دینی عالم مولانا مسعود بیگ هم وژل شوی دی چې د وژنې په اړه یې چانه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم دفتر نن په هغه هیواد کې د ګذر ناروغیو 590 پیښو تصدیق کړی دی. دغه نوي کیسونه په شمالي وزیرستان، خیبر، بنو، ټانک او کوټه کې ثبت یا رجستر شوي دي. د عوامي نشل ګوند یو مشر او سینیټر افراسیاب خټک وایي اندېښنه لري چې د شمالي وزیرستان د عملیاتو پر مهال وسلوالې ډلې نورو قبایلي سیمو ته تللې دي. نوموړي دا خبره نن له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر وخت وکړه. په خیبر پښتونخوا کې د قومي وطن مشر او د صوبایي اسمبلی غړی سکندر خان چیرپا وای مخالف ګوندونه اراده لري چې په اسمبلی کې د اعلی وزیر پرویز خټک پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي. 13 ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال سکندر چیرپا ویل په ورځ دوه کې به دوی په دې اړه تګلاره جوړه کړي. په پاکستان کې له طبیعي ناورینونو سره د مبارزې اداره ان ډی ایم ای وای په بارانونو او سیلابونو کې د وژل شویو شمیر 255 ته رسیدلی دی چې پکې زیاتره په پنجاب کې دي. د افغانستان د ولسمشر نوماند اشرف غنی وایي د ملي یووالي حکومت په اړه به خبرې دوام وکړي خو دا نشي منلی چې هیواد د دوه مشران ولري.
دا او پامیر ساحل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. پام وکړئ چې اسلام آباد کې زمون خبريال سراج جهیر د کوم ورسپانو د اداریو مهم ټکی راغونډ کړی دی.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې وایي ملکی واری بیا سیلابونه راغلي دي چې لکبلې ډېر لوی زیان شوی دی او لا روان هم دی. اداري د چیف میټرولوجیست محمد ریاض دخلی وایي چې د تیزو بارانونو په باب لا دوی د وړاندې نه پنجاب حکومت ته خبرداري ورکړې وو خو پنجاب حکومت دغه خبر په سنجیدګۍ سره وانه غستو چې نتیجې نن موږ ټول وینو. اداري زیاتوي چې بل طرف ته وزیر اعظم نواز شریف، عمران خان او طاهر القادر ته ویلي دي چې درنې دي پېک دی او راځي شي چې د سیلاب متاثرینو په ګډه خدمت وکړو. اداریه وایي چې بهشکه دا سخته او سیلابونه به تیر شي خو پښتنه دا راپورته کیږي چې د متاثرینو به څه کیږي او د سیلابونو د مخنیوي منصوبوندي به اخر کله کیږي. نو باید چې حکومت او نور سیاستوال او دارنګ متعلقه ادارې په شریکه د سیلاب د مخنیوي لپاره غوره ګامونه پورته کړي ځکه چې دا سلسله د 100 کالو راځي په پاکستان کې را روانه ده او حکومت د دې لپاره تر اوسه هیڅ یو منصوبوندي نه ده کړې. اداریه اخری کې لیکي د حکومت او د خیر خیګړې ادارو او ټول پاکستانی اولس له سیلاب متاثرینو د امداد لپاره خپل کردار په خشن لوبول پکار دي چې دارنګ د دوی په تکلیفونو کې کمی راشي. بل په لور د پیښور نخ پریدون کې اجرس پړ خپل اداریه کې وایي چې 13 ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره لیدو کاتک کړی دي او دا ملاقات په داسې وخت کې او شو چې یو طرف ته د حکومت په ضد تحریک انصاف درنه جاری ده نو بل خوا سیلاب ته ای خورا کړی دا. دې دوران وزیر اعلی ارمی چیف ته د سیلاب ځپلي خلکو د مرستو لپاره د 10 کروڑ روپو چیک ورکړو. اداریه وایي چې د سیاسي مسلو د حل لپاره د مخالفو ډلو سیاسي جرګه هم کار کوي او بل طرف ته د حکومت او تحریک انصاف مذاکرات هم روان دي او دا د وخت ضرورت دی چې د مسلې حل د خبرو اترو په لار ولټول شي ځکه چې پاکستان دا وخت د مختلفو مسلو ښکار دی لکه یو طرف ته سیلاب دی نو بل طرف ته ګرانی د توانای بحران چې ورسره کارخانی او کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. اداریه اخر کې وایي چې سیلاب کې یوازې د ارضی امداد په ځای د سیلاب د مخنیوي لپاره مستقل اقدامات پکار دي. د غرنګ د گرانی کمولو اقدامات هم ضروری دي چې ورسره اولسته اسانی اورسي. د دې ترڅنګ د توانای بحران ختمولو لپاره هم چټک ګامونه غستل ضروری دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی نیشنل انټرسټ مجلې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو په اړه لیکنه خبره کړې او د شمالي وزیرستان عملیاتو ته هم کتنه کړې ده. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان په باګرام او نور ځایونو کې حالات ډېر داسې حالات په داسې مهال خراب شوي دي چې نړیوال جنگي پوځیان د روان کال تر پایه له هغه هیواد نه وځي. د دواړو لیکنو مهمه برخه درته ملیحه مرزاده وړاندې کوي.
نیشنل انټرسټ مجله لیکي چې د شمالي وزیرستان زیاتره برخه له تحریک طالبان پاکستان او د دوی نورو ملګرو جهادي ډلو لکه د ازبکستان اسلامي تحریک نه پاکه شوې ده. په پاکستان کې روان کال ترهګر بریدونه کم دي او له 2013 راهیسې په دغه هیواد کې له ترهګر بریدونو سره اړه لرونکو وژنو کې هم کمی راغلی دی. رپورټونه وایي چې ځینو وسلوالو ډلو لکه جندول حفصه د اسمت الله ماویا په مشرۍ کې خپله توجه د پاکستان پر ځای افغانستان ته داړولو فیصله کړې ده. خو مجله لیکي پکار ده چې د پاکستان غیر پوځي او پوځي مشرتابه په ترهګر بریدونو کې کمی خپله ستراتیژیکي بریا ونه ګڼي. په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان د موجودیت خلاف کاروایی سره په اصلي معنا کې تکتیکي ګټې رسیدلې دي. خو د پاکستان سیاسي مشران باید چې اوږدمهاله وخت په پام کې وساتي. مجله لیکي پکار ده د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو او سوات کې موجودیت لري چې دا ډول هغه ګټې په ځای پاتې شي چې له 2009 هم راهیسې په ترهګریزې جګړه کې ترلاسه شوي دي. مجله لیکي د قبایلي سیمو راتلونکي د افغانستان د انتخاباتو په نتیجه منحصر دي. دغه نتیجه دا وخت له ځنډ سره مخامخ دي. د مجلې په خبره دې ته به کتل وي چې آیا په کابل کې قومي یووالي حکومت جوړیږي که څنګه او چې له افغان طالبانو سره به سوله وکړي او که په وړاندې به یې جنګیږي. مجله لیکي په افغانستان کې یاغیتوب په بالواسطه ډول په پاکستان کې پر یاغیتوب اثر لري، ځکه چې افغان یاغیتوب د وسلوالو پر پټنځایونو منحصر دي چې دواړو غاړو ته هدفونه په نښه کوي. بلخوا فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نیټو مشن ختمېدلو له امله بهرني ځواکونه له هیواده د وتلو تیاری کوي، په بګرام او نورو افغان ټولنو کې دا وخت کشالې په زیاتېدو دي. په دغو سیمو کې د جرمونو کچه لوړه شوې ده او ځینې اوسېدونکي وړاندوینه کوي چې ګڼ شمېر بېکار ځوانان له طالبانو سره یو ځای کېدی شي څوک چې د حکومت په وړاندې جنګېږي. ورځپاڼه د یو ځایي اوسېدونکي عنایت الله له خولې وایي چې په تېرو دریو میاشتو کې په سیمه کې له تشدد ډکو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. ورځپاڼه لیکي چې لاروی هغه وخت وژل شو کله چې یې د دوو کسانو ترمنځ په بحث کې د منځګړتوب هڅه وکړه. یو لک خپل تره د قرضی په سر وژلو او یو سړی خپل ښځه په اوبو کې ډوبه کړه. ورځپاڼه لیکي چې عنایت الله خپله کورنۍ کابل ته لیږلې ده چې نسبتا خوندي سیمه ده. ورځپاڼه لیکي حاجی الماس چې د پروان ولایت ته پارلمان غړی او پخوانی جنگ سالار دی په جرمونو کې د زیاتوالي پخلی کوي. حاجی الماس د افغانستان د استخباراتي ادارو د نه خپرو شوو شمیرې په حواله وایي چې د پروان ولایت په لوی سړک د جولای او اګست په میاشت کې 30 کسانو تښتول شو. یاد لاره د بګرام او کابل ترمنځ تیریږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو ته غوږی. امریکایي صدر باراک اوباما په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې په وړاندې خپل تګلارې اعلان کړه. نن سهار وختي په یو ټلویزیوني وینا کې اوباما وویل امریکایي پوځیان به عراق یا شام ته د جګړې لپاره ناست وي، خو په اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې به تر هغه حمله ته دوام ورکوي چې دا ډله ختمه نشي. په دې موضوع د پامیر ساحل رپورټ اورو.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما نن سهار وختي په ټلویزیوني وینا کې وویل په عراق او شام کې اسلامي دولت وسلواله ډله امریکا ته ګواښ ولاړوي او همداله عمل دی چې د حکومت پریکړه کړې ده چې د دې ډلې پر ضد عملیات وکړي. نو ویل اسلامي دولت وسلواله ډله نه اسلامي ده او نه دولت، بلکې دا یو ترهګره ډله ده. دا وایي زه په دوه خبرې سپینې وکړم. په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډله اسلامي نه ده. هیڅ مذهب د بیګنا خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي او د اسلامي دولت ډلې زیاتره ښکار شوي کسان مسلمانان دي. همداراز دا ډله په هیڅ صورت دولت هم نه دی. دا ډله پخوا په عراق کې د القاعدې ملګری وه چې له فرقه ایز تاوتریخوالي او کورنۍ جګړې یې ګټه واخیسته چې د عراق او شام د پولې دواړو خواو ته خاوره ونیسي. هیڅ هیواد یا هغه خلک چې دې ډلې تر خپلواک لاندې راوستي دي په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډله په رسمیت نه پیژني. دا یو ترهګر سازمان دی. د خپل وینا پر مهال اوباما ویل عراق ته بعد 415 اضافي امریکایي سرتیري واستوي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد د عراقي او کوردیو سرتیرو مرسته وکړي. خدای واضح کړه چې امریکایي سرتیري به د عراق پر خاوره په جګړه کې برخه نه اخلي. اوباما ویل که ضرورت شو نو په شام کې به هم د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد عملیات
وکړي.
ما دا خبره مخکې هم واضح کړې ده چې ترهګر چې زموږ هیواد ګواخي نو هغوی که هر چیرې وي موږ به یې وژنو. د دې دا معنا ده چې زه به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په شام او په عراق کې لګام اخیستو شاته نشم. دا زما د ولسمشرۍ غوره اصل دی چې که څوک امریکا ګواښي هغه به هیڅ ځای پټنځای پیدا نه کړی شي. د اوباما د وینا په اړه مې په امریکا کې د سیاسي چارو له شنونکي ډاکتر محمد تقی پوښتنه وکړه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات به په افغانستان کې د القاعده پر ضد له جګړې څومره مختلف وي. ډاکټر تقی وایي دا تګلاره د افغانستان له تګلارې ځکه هم مختلفه نه ښکاري چې پکې بیا د شام بشار الاسد ضد یاغیانو د روزلو لپاره له سعودي عربه غوښتنه شوې ده. نوموړی وایي سعودي عرب او ځینو نورو خلیجي عربي هیوادونو د افغانستان د وسلوالو په روزنه او د هغه هیواد په بې ثباته کولو کې رول لوبولی و.
چې کوم جنګي پالیسي هغې د اسلامي دولت داعش دولت اسلامی فل عراق و شام په حواله باندې چې غي وې غه د سدمره زوروره پالیسی نه کاری غي دا وې چې د سې کوالیشن بغي جوړی چې د سوریا کم ریزیسټنس دی هلته چې کم خلق د صدر بشار الاسد برخلاف جنگي کی غي تب کومک او ټریننګ ورکي او غه ټریننګ به سعودي عرب کې به ورکړي شي. دا خپل ځای کې یو ډېر لوی تضاد پیدا کوي. د سې قسم پالیسی امریکا افغانستان په حواله باندې هم تیار کړی. صدر کلینٹن هم دسه میزایلی حمله اوسامه بن لادن باندې کړی وی نو دا بغینه زیات مختلف غالبا نخ کاری.
ډاکټر تقی زیاتوی د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر وړاندې د مبارزې کولو په اړه د اوباما وینا له عراق سره د امریکا د ژمنتیا په اړه هم پوښتنه پیدا کوي ځکه چې دا لا روښانه نه ده چې نړیواله ټولنه به په دې جګړه کې د افغانستان د جګړې په څیر یو ځای ورسره ودرېږي او کنه.
بلخوا فارن پالیسی مجلې د القاعده افغان طالبانو او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د فعال وسلوالو ډلو په حق لا د امریکا د پالیسی یا تګلارې جاج اخیسته وای که امریکایي صدر باراک اوباما د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ماتې خبره کوي نو وسلوالو طالبانو ته د ماتې خبره ولې نه کوي. د لیکنې مهمه برخه درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله کې پال هډی میلر د امریکای ولسمشر باراک اوباما د القاعده او افغان وسلوالو طالبانو په اړه بیلابیلو رسنیو ته د ورکړلسو مرکو حواله ورکوي. په ټولو مرکو کې چې امریکای ولسمشر القاعده او طالبانو په اړه خبري کړې دي لیکوال د هغه خلاصه دراباسي چې ګواکې باراک اوباما القاعده او طالبان دوه بیل بیل تنظیمونه ګڼي او زیات زور القاعده ته پر شکست ورکوي. لیکوال زیاتوي چې باید دا خبره ومنل سي چې ولسمشر چې د القاعده او طالبانو په منځ کې د فرق خبره کوي هغه سمه ده. دغه په خبره د دواړو تنظیمونو هدفونه جلا جلا دي. طالبان د القاعده په مقابل کې ځایي هدف لري خو که وکتل سي نو د بوکو حرام او سوالي ډلې په مقابله کې طالبان او القاعده یو بل ته ډیر نږدې دي بلکې یو ډول په یو بل کې اودل سوي دي. د لیکوال په خبره د طالبانو او القاعده تعلق له څو لسیزو راهیسې دی. د القاعده مرکز او شبکه په افغانستان کې فعال ده او د القاعده مشر اسامه بن لادن طالبانو ته جګړمار او میلیونونه ډالر ورکړي وو او دا شان القاعده د افغانستان په غرونو کې جوړه شوې وه. اسامه بن لادن د طالبانو لپاره احمد شاه مسعود وواجه. دا شان القاعده د افغانستان لارې ګودرې شپېژني. د لیکوال په وینا له طالبانو په وار وار غوښتل سوي چې له القاعده سره دې رابطه پرې کړي نو دوی به د افغانستان د سیاسي بهیر برخه جوړ سي خو طالبان دې ته تیار نه دي. د فارن پالیسی مجلې لیکوال وایي باراک اوباما یوازې د ماتې لفظ د القاعده لپاره استعمالوي. نو په داسې حال کې لیکوال دوی پوښتنې کوي. لومړی دا چې ښاغلی اوباما څنګه باور دی چې طالبانو ته د ماتې ورکولو پرته القاعده ته ماتې ورکول کېدلای سي. د ده په فکر طالبانو ته د ماتې ورکولو بغیر القاعده ته شکست نسي ورکول کېدای. دوهمه پوښتنه دا کوي چې ولې باراک اوباما د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په هغو وسلوالو ډلو کې شامل کړې چې ورته به ماتې ورکول کېږي. د لیکوال په خبره اسلامي دولت وسلواله ډله امریکا ته نیغ په نیغه خطر نه ده بلکې د عراق او سیمې لپاره ده. د دې په خبره کم خطر چې طالبان رسولای سي اسلامي دولت وسلواله ډله نسي رسولای. د لیکوال په خبره کچرته اوباما انتظامیه پر اسلامي دولت وسلواله ډله او القاعده حمله کوي او طالبان او شباب ډله یوازې زوروي او بوکو حرام لپاره غورځوي نو داسي ولي کوي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د
د قبایلی سیمه کورمه د تیندو اوسیدونکو وای په ټول کلی کې د هسپتال یو بیلډینګ دی چې پکې لته وو کلون راهیسی به کور شوی خلک ژوند کوي. په هسپتال کې پراته خلک وای روغتون هسې هم شړ پروت دی، نو دوی چې به کور شول ورکړه شو. د سیم اوسیدونکو د حکومت نه غوښتنه کوي چې د خلکو نه د هسپتال خالی کړی شي او فعال دی کړی شي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی دا رپورټ را لېږلی.
پوکور میجن سے کے دتندو سیمی خلق وای چ پسما کے دوی د صحت سہولتونو نه محروم دي. زای خلکو په خبره پسما کے د هسپتال لپاره یو ودانه جوړه شوې ده، خو په هغه کې دوی علاج نه کیږي. اسرافیل خان پرما د سیمی یو کس مشال رډیو ته ویل چې د هسپتال دغه سرکاري ودانه خلک د ذاتی کارونو لپاره استعمالوي، خو حکومت ورته هیڅ نه وایي.
صحت په باره کې همو زیاده ډېر ستونزې دي، دلته بالکل هیڅ سہولت نشته، نه هسپتال شته، نه بل څه ډیسپنسری شته، بالکل د سہولت نشته نشته. صحت په باره کې غاټه سیمه ده، پوکور داري دي خپل هسپتال وای هر سی وای د مسپتال بس بلډینګ جوړ شوای دی مخسن نور کې اوسه پر خالق دی کلا کاډی وی کلا چی وی سٹاپ نشته دی ته بلډینګ جوړ شوای دی بیا دې ته هیڅ سہولت نه دی راغلی د میډیکل
د په خبره په سیمه کې د مختلفو ځایونو نه راغلی یوش مر کورانه د هسپتال په دغه ودانه کې د وو کالو نه مشتي جان شاه خروډ چې په دې هسپتال کې خپل کورانه سره اوسېږي. مشال رډیو ته وای چې په 2001 کال کې د فرقایز شخړو په وجه چې کلا به کور شو نو په خپل مرزه سره دلته راغلو او اوس ته هغه راسه دلته ژوند کوي.
د هسپتال کې تقریبا بن وو کورانه یوسیږي، یو سلو پنځه درس ما شومان غوټ واړه زړه د بدم روي د شیا و جنگ د ست نه راوخل تر وسه پورې دلته وسی دا صاحب شار پروت خو بس هیڅ کم نه وپکه. خلکو په چادر او په چټکان او شروع تر کړه او شومګه چنه نه وته ما سو سپورې کې پراته یو نمو او چاره ته یی چنه نه وځي نه پیسې نه اخیستې دي نمګه نه چا پختنه کړه دا نمګه د سینه نه وتلی خو مجبوري وای چنه نه وتلی یو
د منځنی کور ایمرجنسی مرسیال پروتوکول ایجنسی افول اسلام شاه مشال رډیو ته وای چې متاثرین لپاره حکومت نیو درانی پنامه یو کیمپ جوړ کړی دی او چاته هم د استوګنې مسله وي نو هغه د هلته لاړ شي. سیف الاسلام شاه وویل چې هیڅ چاته هم دغه اجازت نشته چې هغه سرکاري سیزونه د خپل ذاتی کار لپاره استعمال کړي.
پولیټیکل انتظامی خبر دی او دې ته ما په خپل نوټیس هم ورکړی دی دا به بالکل وکیټ کیږي هلته به پراپر فنکشنل چکم دی نو هلته به میډیکل ڈسپنسری به جوړیږي دا به هغه ځای چکم دی نو د عوامو ناست لپاره چکم دی نو هلته بلکې زموږ اډیشنل ایجنسی سرجن چکم دی هغه په دې کې لګیا دی وزر نظر چکم دی نو دا به فنکشنل
خلو آبادې باندې مشتمل تین دو سیمه د منځنی کورم ایجنسی په حدودو کې راځي چیرته کې خلک د خپل علاج لپاره نور ځایونو ته پتلو مجبور دي. د کورم ایجنسی په تین دو سیمه کې د دې هسپتال نه علاوه نور هم داسې سرکاري ودانې دي چې هغه د نورو مقصدونو لپاره استعمالیږي. په سیمه کې زنانا ماشومان په سرکاري سکول کې سبق نه خوده لکیږي ځکه چې په هغه کې د کالونو راهیسې ملشي ځواکونه استوګن دي.
هلته په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف عوامي تحریک احتجاجي ناسو ته په کتو سره د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي په قبایلي سیمو کې د ولس وینه تویږي، خلک به کور کړل شوي دي خو دې ته توجه نه ورکول کیږي. په دې موضوع نور تفصیل درته زمونږ خبريال سیلاب مسعود وړاندې کوي.
د پاکستان پر ستر پنډغولي اسلام آباد کښې د عمران خان او طاهر القادری په لاتای وهل او په دغه سلسله کښې د حکمرانانو او سیاسي ګوندونو د مشرانو رد عمل په وجه چې کوم صورتحال پیدا شوی دی دغه هر سطح د سویلي وزیرستان او نیمې قبایلي سیمې درازنده قبایلیون په سه نظر کسي. د درازنده اوسېدونکی یونس خان شیرانی وایي ملک حاجی محمد مسعود عبداللہ و شاہی چه دے آئین و قانون پا مطابق ہر بدلون اور سرا سخت احتساب دے پارا ہر کوشش دستایان وردائے بادام گل مسعود زیاتوی
دغو
قبایلیا نو دا وویل چې میش خوشحالی او امن خوشاوو زکه د حکمرانون او سیاسیون دغې لوري ته مخ راواړوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
په دې وروستیو کې د پاکستان د سینټ یوې کمیټې فیصله وکړه چې د پاکستان د لوړو زده کړو ټولې ادارې د شمالي وزیرستان زده کوونکو ته بالخصوص او د قبایلي سیمو زده کوونکو ته بالعموم وړیا یا مفتي د مفت داخلي ورکړي. د قبایلي سیمو ولس چې له پخوا لا بنیادي اسانتیاوې به برخه وو، آیا د دوی لپاره د سینټ په دې فیصله عمل شوی او که څنګه؟ په دې اړه یو ریپورت لرو چې د یوې لنډې د مینه پاس پی واوري. په دې ورستیو کې د اعلی زده کړو لپاره د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې فیصله کړې چې د شمالي وزیرستان نه به کور شوې زده کوونکو ته به د پی ایچ ډی پورې اعلی تعلیم مفت ورکول کیږي. د یادې کمیټې د اعلان تر مخه دا فیصله به د پاکستان په ټولو یونیورسيټو کې عملي کول شي، خو په پېښور یونیورسيټي کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو مهتاب خاتون وای دوی ته په دې لړ کې تر دې دمه هیڅ رعایت نه دی ترلاسه شوی.
ما بی سائیکالوجی کړی دی اسلامي کالج نه، اوس ایم ایس ایم ایڈمیشن نه کوم. ما صرف تاسو کړی دی چې دلته پارټ ایم ایس لپاره څه یوشته نو هغه وی چې د خاص دی د لپاره نشته دی نو نور هو هغه موږ له لیا د دې د خاص پته نشته چې لکه دې کې امپلایډ شوې دی کنه ریشو په یونیورسيټي کې امپلیمنٹ شوې دی کنه. سر حکومت خو صرف اعلان کوي دا د سټوډنټس لپاره کوي څه نه.
هم د شمالي وزیرستان یو طالب علم واحد وزیر وای دوی د سینټ د دغه کمیټې د غړو سره هم د رابطې حاصل کړي، خو تر دې دمه د مفت تعلیم فیصله عملی نشوه.
او دلته یونیورسيټي کې داسې او اول خو د کالج مطلب چې کوم غوډه کنه عام ممکن نه ملو، او یونیورسيټي خو چې کوم شمالي وزیرستان کا سان دي کنه هغه ته خو مطلب نه داسې فری اډوکیشن غشته دي چې مطلب چرته سوي چې مونږ ته پته ولګي دلته فری اډوکیشن غوډه هیڅ هم نشته.
په دې فیصله تر اوسه عمل درآمد ولې نه دی شروع شوی؟ په دې حقله د اعلی تعلیم لپاره د سینټ د قائمه کمیټې مشر عبدالنبی بنگش وای
سینټ سټینډینګ کمیټې څه کوم وی کنه دا د ټول پاکستان د هغه په سغیدان سره پښتونخوا نو شان خبره نه په پنجاب کې څومره نو استانې هغه ورته کا پسین کړي کا په بلوچستان کړي دا بس ایچ ای سی ته سوویل شو هایر ایجوکیشن کمیشن چیئرمین تا او فیڈرل سیکریټری اف هایر ایجوکیشن منسٹر اف هایر ایجوکیشن هغه ته موږ ته کړه ریکمند کوي نانی ما صدایو حکم شو ته دا شې تاسو امپلیمنٹ کې په ټولو نو استانو کې بیا وایي په خپل سرکاري توګه باندې یو نوټیفیکیشن جاری کړي ټولو نو استانو ته.
بلخوا خیبر پختونخوا کې د باچا خان یونیورسيټي یو پروفیسر محب وزیر د سینټ د دغه فیصله ستاینه کړې، خو وایي چې په کار دی د دې د عملی کولو لپاره واضحه طریقه کار هم وټاکل شي.
لا تر اوسه د دې د کرایټیریا چې کوم دا مونږ په وړاندې واضحه شوې نه ده چې دا دی هر سټوډنټ تور کوي او کناس باقاعده سره د دې د لپاره چې د نمبر راین کړي وي چې سره ډیویژنر تب ورکو په دې کې صدا سره معلومات دی نو ورکړي کنه دا ستونزې خو د دې سیزن را ولاړ شوې ده او اکثر خلک په دې دغه کې د کشمکش کې دي چې واره کدا به مونږ ته کم کړل کوي اوس په دې کې چې دا وضاحت شي چې هر هغه فرض ډیویژنر تب ورکو یا و دې د لپاره مې ټیسټ اخلو یا و څه صدا سره بل دغه چې نو بیا خلک ذهني تور یو دغه تر نه مخشي په دې کې دا سیز واضح نه ده.
په اسلام آباد کې د اعلی زده کړو د کمیشن یعنی ایچ ای سی یوې چارواکي عائشه اکرام په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې دوی د سینټ د فیصلې پر وړاندې کې د واضحه تګلارې جوړولو په حال کې دي او ډېر ژر به قبایلی زده کوونکو ته د هیواد په بیلابیلو یونیورسيټو کې د وړیا زده کړو موقع ورکړل شي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ما خام تر شپګو
تیر ورځ په پیښور کې د صحت کارکونکو یا پیرامیډیکس د لیریډینګ هسپتال نه د صوبایي اسمبلی پورې احتجاجي مظاهره وکړه او بیا یې د اسمبلی بلډینګ مخې ته سړک د دوو ګنټو لپاره بند کړی وو. د پیرامیډکس وایي دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی ترقی نه کیږي او ورته روغتیایي پیسې هم نه ورکول کیږي. د دې کسانو د احتجاج او غوښتنو په اړه د زلاند یوسفزی دا ریپورت اورو چې هم د دغه احتجاج کوونکو په غږونو شروع کیږي.
د دې احتجاج د هدف په اړه د آل پاکستان پیرامیډیک سټاف فیډریشن مرکزی صدر سراج الدین برکی مشال ریډیو ته وویل،
زموږ مشکلات او مسائل ډیر زیات دي او په هر حال په دې وخت کې موږ دوه مطالبه روچتې کړې دي، چې یو ټایم سکیل دا او بل چې کوم دا هغه هیلت پروفیشنل الاونس دا.
د پېښور ضلع پیرامیډیکل اسوسیشن صدر او صوبایي جنرال سیکرټري رویدار شاه وینا ده چې دوی درې میاشتې احتجاجن په لاسونو تورې پټې تړلې وي، خو د صوبایي حکومت واکمنانو لخوا پام نه کول له وجې سړکونو ته راوتلو مجبور رشول.
موږ عمران خان ته ریکوست کوو چې ته خپل حق د بار خپل وزیر اعظم لپاره لګې او ولته اسلام آباد کې درنه ورکې. ما ته مطلب چې زما بچی له لوګي ورکیږي ته یو سړی ته په یو کور کې مطلب دا سلوي 1500 زره لونس ورکې سره د تنخانې علاوه او بل طرف ته 2 روپۍ نه ورکې. د انصاف ته موږ درې خلک یو، نرس، ډاکټر او پیرامیډیکس. دوی ته یو نظر باندې کتی شي، یو ته مری مور په نظر کتی شي.
د صحت یو زنانه کارکونکو شاهده پروین وای چې نه هم سکیل کې برتی شي وو او د شپړس کله نوکرې کول پس اوس هم په نه هم سکیل کې ده.
سبا گرانی دا وګوره، گرانی کم هاته ورسې واړه واړه ماشومان دي، هغوی فیسونه هغوی هغوی ته خو څه ضرورت پکار دی کنه دی پکار. نن سبا بجلی کم هاته ورسېدله، موږ په دغه تنخواګانو کې به وخت تېرو. ډاکټرانو ته هیلت الاونس ملاویږي، موږ ته هیلت الاونس نه ملاویږي. ولې داسې؟ موږ هم خو ډیوټي موږ هغوی نه زیات ډیوټي موږ کوو.
د پیرامیډیکس یا د صحت د کارکوونکو د احتجاج او د غوښتنو په باب لمو چې کله د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شارام خان ترکه سخو پختل، نو د هغه وینا وه،
الریډي پای باندې کار روان دی، سبا پاغه کې الریډي یو میټینګ دی پیرامیډیکس سره. زه نه پوهېږم دلته مسله دای چر سړې د سټرایک کولو یا د تال کولو لپاره روډ تر وزي عمر دي رسل مطابق ردی چې کوم ټایم سکیل یا کوم پروموشن چې سم دي پاغه باندې باندې سره ډیسکشن کې لګیا.
د احتجاجي مظاهره په پای کې د مظاهره مشري کوونکو اعلان وکړو چې کچره د رواني میاشتې 15 نیټه پوري د دوی غوښتنې اونم نه لښوي، نو په ټوله صوبه کې وا احتجاج کوي او هسپتالونو کې وا کار کول هم بند کړي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
هلته د خیبر پښتونخوا خزینه روغتیايي کارکونکو یا لیډی هیلت ورکرز وایي دوی ته تنخواګان نه ورکول کیږي، نو ځکه دوی د پولیو ناروغي مخنیوي ساسکو ورکولو کمپاین کې برخه نه اخلي. د دوی په خبره کار اور باندې زیاتیږي، خونه تنخواګان زیاتیږي او نه هم ورته اوسنۍ تنخواګان په وخت ورکول کیږي. په دې موضوع د رابع اکرم خان دی ریپورت کې نور حال اورو.
د خیبر پښتونخوا لیډی هیلت ورکرانو د تنخواګانو عدم ادایګي او نوکریانی نه پخېدو له وجې یو ځل بیا د پولیو ساسکي نه ورکولو او ماشومانو ته حفاظتي ټیکې د نه لګولو اعلان کړی دی او ویل دي چې تر څو پورې د دوی مطالبات نه منل کیږي د دوی احتجاج به تر هغې پورې روان وي. د خیبر پښتونخوا د لیډی هیلت ورکرانو مشر عائشه حسن مومند په دې لړکی مشال ریډیو ته وویل چې کال 2012 په جولای میاشت کې سپریم کورټ حکم ورکړی وو چې د دوی نوکریانی دی پخې کړی شي او ورسره خاګانې دې هم سیوا کړې شي. د خپل خبرو کې زیاته کړه،
کار په موږ دومره ډیر دی، مدر چایلډ ویک، پولیو، د ماشومانو حفاظتي ټیکو، د ماشومانو یعنی حمله خزو، یعنی چې څومره د ماشومانو او د خزو فیلډ کار دی هغه په موږ چلو. اوس پکې یو نیوټریشن پروګرام شروع کړی دی کنه، لکه زموږ څه چې کوو زموږ د پاره هغه سهولیات هغه پیسه
د چرسدی ضلع د لیډی هیلت ورکرانو یو مشره سکینه بیبی وای
دا دریم کال شروع دی 2012 2013 2014 په ختمېدو دی، نو نه مونږ تنخواګانې زیاتې شولې، نه په ټایم شولې، نه مونږ ته نوټیفیکیشن جاري شول، نه مونږ ته نور مراعات ملاو.
یو بل لیډی هیلت ورکر نورین وای چې هغه او نور ملګري مجبورې نه کار کوي او د مهنت او مزدورې باوجود دوی خپل تنخواګانې په وخت نه ملاویږي. کله چې مشال ریډیو په دې باب له خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکه سره رابطه وکړه، نو دا غوینا و چې تنخواګان لپاره فند ورکولو کې وفاقي حکومت د زر نه کار اخلي. دوی چې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی د دوی د نوکریانو د پخېدو بل منصور کړی دی، نو که بیا هم دوی ته مشکلات دي دغه د هوارول لپاره به د خپل کوششونه کوي.
ډپارټمنټ نه سپوز کوم کو به داسې مسله یا مطلب هرډل پکې یا پرابلم پکې یا خو سچ زما مخې ته اوس په لاس داسې نه دی راغلی. په دې چې تاسو وایي چې هر دې زموږ نوټیفیکیشن نه کیه درنه کی په کار باندې چې نوټیفیکیشن اوس پورې شروع وي کوم ان شاء الله دا شي څه خبره شي ته سمګانه یو بل پاس شي اوټومیټیکلی مونږ باوندي از ا منیسټر ما پریزنت کړو او مطلب دا مونږ باوندي چې مونږ هغه بیا فولفل کړو ځکه چې زموږ خپل لاس مونږ پریزنت کړو
د فکر دا وخت په وخت په تیرو دوو کالو کې د خیبر پښتونخوا لیډی هیلت ورکرانو تنخواګانې په وخت نه ترلاسه کېدو او نوکریانې نه پخېدو په اړه احتجاجونه کړي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.